द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2018 جولای د میاشتې 19 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمه واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف وکیل خواجه حارث پرون په سپریم کورٹ کې د پاناما رسوای په مقدمه کې د پلټنو ګډ ډلې لخوا وړاندې کړل شوی راپور به اعتبار او د رښتیا او نلري وباله نن باوریدنه بیا شروع کیږي ازبک جنگ سالار عبدالرشید دوستم او د هغه ځنی ملګرو باندې د یو بل سیاسي مشر احمد ایشی سره د زور زیاتی او جنسی تشدد په اړه پلټنې روانې دي او د جهاز تیر ورځ مزار شریف کې د کوزیدو څخه منع کړ شوی امریکا اتلس ایرانیانو او ځینې ډلو باندې نوي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران بیلستیک میزایل پروګرام او د وسلې د لوزنامې مرسته کوي خزر منوریدونکو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې په یو شمېر موضوعګانو باندې تاسو طرفو نمبر کې وړاندې کوو موږ سره اوسې خو لږه خبرونو تفصیل ته د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف وکیل خواجه حارث پرون په سپریم کورٹ کې د پاناما رسوای په مقدمه کې د پلټنو ګډ ډلې لخوا وړاندې کړل شوی راپور باندې د دلایل جاری وساتل وی ویل چې دغه راپور به اعتبار او درښتیا نه لري دی د درې کسیز ججانو پینل څخه جسټس اعجاز الحسن وویل چې وزیر اعظم ته د خپل صحیح دریز وړاندې کولو پوره موقع ورکړی شو خو تر اوسه یو څه هم د عدالت ته نه دی ورکړي زیاته کړه چې وزیر اعظم میاں نواز شریف څخه د هغه د وینا په حق له پوښتنه وشوه نو هیڅ ځواب یې ورنکړ بیا د لندن د کور په حق له ترې پوښتنه وشوي او وایي چې هیڅ هم نه یم خبر د وزیر اعظم وکیل ویلی دی چې دغه راپور په بنیاد به طرفه فیصله نشي کېده د ججانو پینل د وزیر اعظم وکیل نه و پختل چې د لومړی ورځ نه د وزیر اعظم نه د پیسو خارجي ملکونو ته د منتقلې په حق لته پوسونه کیږي خو د تر اوسه پورې یو هم ثبوت عدالت ته نه دی وړاندې کړی او ردنه به نن بیا پیلېږي د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم سره لید کاته کړی دی د وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دواړه مشرانو د قطر او سعودي عرب اماراتو او مصر ترمنځ په راپورته شوی شخړه باندې خبرې کړې دي بیان یې زیاتوي چې قطري خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د سعودي عرب او د دوی د ملګرو ملکونو لخوا غوښتنو باندې د قطر جواب او د کویت په دریمګړتوب د روغې جوړې په خبرو تفصیلي حال احوال تیر کړی دی وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاکستان لخوا د مسلې حل لپاره د هر ډول مرستو ژمنه څرګند کړې ده د پاکستان سینټ کې 13 ورځ د ملک د پوز پخوانی مشر راحیل شریف په سعودي عرب پوزي ائتلاف کې رول لوبولو باندې پوښتنه راپورته کړې دي پوښتنه هغه وخت وشوې کله چې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې ته وویل چې د اسلامي ملکونو پوځي ائتلاف په شرایطو باندې لا هم اخیری فیصله مخې ته نه راغلې د ویل چې د غړو ملکونو د مشرانو په دې باندې ناسته کیږي او پوره تفصیلي لیکل شوی شرایط به مخې ته راځي د کومې په حق له چې به بیا دوی پارلیمان ته پوره حال احوال وړاندې کوي د سینټ مشر رضا ربانی وپوښتل چې شرایط د برابرولو نه وړاندې بیا د پوز پخوانی مشر ولې سعودي عرب ته ولېږل شه د زیاته کړه چې د پوز پخوانی مشر د ملک په جوهري او نورو حساسو معلوماتو خبر دی او که د سعودي عرب د ائتلاف شرایط د پاکستان په حق کې نه وي نو دا ډیره د خطرې خبره ده وروستو په سینټ کې د دې په اړه باندې د پلټنو کولو غوښتنه هم د حکومت څخه وشوه د ناټو چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې د افغانستان نایب صدر عبدالرشید دوستم ذاتی جاز ته د ملک په شمالي ښار مزار شریف کې د کیناستو اجازه نه ده ورکړی شوې ازبک جنگ سالار عبدالرشید دوستم او د هغه ځنې ملګرو باندې د یو بل سیاسي مشر احمد ایشی سره د زور زیاتی او جنسي تشدد په اړه باندې پلټنې روانې دي د ملک لومړی نایب صدر هغلی دوستم دوه میاشتې وړاندې د علاج په غرض ترکیې ته تللی و خو د ملک سیاسي مخالفینو تور پورې کړی و چې صدر اشرف غنی د یو پټ جوړجاړي لاندې دته د تګ اجازه ورکړې وه چې له دغه مقدمې څخه به شي په افغانستان کې د ناټو ویان بل سالوین ویلی چې څومره دوی خبر دي نو هغه دا چې جنرال دوستم جاسته په مزار شریف کې د کیناستو اجازه نه ده ورکړی شوې امریکا اتلس ایرانیانو او ځینې ډلو باندې نوي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران بیلیسټیک میزایل پروګرام او د وسلې د لوزنامې مرسته کوونکي دي. دا په داسې حال چې د دې یو ورځ وړاندې د دې خبرې پخلی شوې چې ایران د کال 2015 جوهري پروګرام پر سر د شوې لوزنامې اوس پوره پابندي کوي. د بندیزونو اعلانولو په وخت د امریکا خارجه وزارت ویان ویلي چې ایران په منځني ختیځ کې د رسمي امنیت، ثبات او سوکالۍ د خپل لاندې کړي دي. د دغه شرکتونو او کسانو سره په تمامو امریکایانو او بینکونو د کوم کاروبار نه کولو لپاره غږ شوی دی. د ترکیې یو عدالت شپږ د بشري حقوقو کارکونکي چې پکې د بخښنې نړیوالې ادارې کارکونکي هم شامل دي د یو ترخګر ډلې سره په مرستو تورن کړي دي او په رسمي توګه یې دوی د گرفتارۍ امر جاری کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدر مردوں کو دلیور ریڈیو سہرانے خبرونے تنیخ پنے غدا واشنگٹن ڈی سی نا واقعی ہے او دا خبرونے پت سر کی زو دا پاکستان سر خار اسلام آباد تا چرتا چی دا پاکستان دا وزیر اعظم میاں نواز شریف دا پاناما رسوائی مقدمی اوریدنا یو واری بیا دا گرد دا پلٹنو چی کم ڈل دا حقی پر راپور باندی اوریدنا سپریم کورٹ کی شروع کی گی او دا پا داسی حال چی تیر اورز دا میاں نواز شریف وکیل خواجہ حارث سپریم کورٹ تا ویلی بو چی د پلټنو ګډې ډلې لخوا وړاندې کړل شوی راپور بې اعتباره او د رښتیا نه لري دی. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علم ګیر تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وکیل خواجه حارث د نهې پرواز د پاناما رسوایۍ تفتیشي ټیم راپور پس قضیې اورونه کې د سپریم کورټ درې ججانو بینچ تخپل دلایل پېښ کړي. وکیل ویل د جی آی ټی راپور بې اعتباره دی او رښتیا سره سمون نه خوري. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ مشري جسټیس اعجاز افضل کوي او پکې نور جسټیس شیخ عظمت سعید او جسټیس اعجاز احسن شامل دي. د پاناما رسوایۍ کیس د تیر ګل دروازه نه اورېدل شروع کړي. درې میاشتې وړاندې سپریم کورټ د ډومبه اورونې پس د نورو تحقیقاتو لپاره ګډ تفتیشي ټیم یا جی آی ټی امر ورکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف او د ده بچو باندې لګیدلې د مالی ټګې او غلا غلطې تورونو پلټنې وکړي. د وکیلانو جرې ترمنس خبرو کې جسټیس اعجاز احسن ویل کوسه هم د پاکستان وزیر اعظم لا موقع ورکړې شو وا خو هغه د نه فائدې مانه غستا او عدالت ته خپل صفایي کې هیڅ وړاندې نکړل. جج زیاته کړې د وزیر اعظم نمو د تقریر په اړه سوال څه جواب وو نری دو. دغه شان د لندن د کورونو په اړه هم وزیر اعظم وای چې ترنه نه دی خبر او وزیر اعظم د هیڅ نه منلو او هیڅ نه سرګندولو پالیسی اختیار کړي. د پنجاب شریف خاندان وکیل خواجه حارث عدالت ته ویلي چې د شریف خاندان لخوا جمع کړی شوی ثبوتونه په دوی راپورته شوی سوالونو په جواب کې عدالت ته وړاندې کړی شوی او زیاته کړي چې د جی آی ټی په دې معاملې کې نظر سره قانوني حیثیت نه لري. د کوم په جواب کې چې عدالت ویل د جی آی ټی نظر باندې به فیصله نه اوروي خو د دوی لخوا جمع کړی شوی راپورټ پر رڼا کې به فیصله خامخا اوروي. جسټیس احسن ویل د راپور بیا کتنې او نور شواهدو باندې د غور پس به عدالت فیصله کوي چې آیا دا کیس قومي احتساب ادارې نیب ته وسپاري او کو نواز شریف د وزیر اعظم د سوکې نه برطرف کولو فیصله اوروي. خو د شریف خاندان وکیل وایي عدالت خپل قضیه د جی آی ټی راپورټ په اډانه نشي اورولې. نن د شروع پروز با عدالت د دې کیس اورونه په درې مروز هم جاری ساتي. د نواز شریف وکیل په عدالت کې دریز اختیار کړی چې د کال 2005 را هسه نواز شریف ځان د خاندانی کاروبار نه لري ساتلی او د د پلار نه پاتې کاروبار د کال 1950 یم پورې د سمبالو. هغه له نواز شریف کو د جمع کړی شوی مالیه یا ټیکس په کاغذونو بیرته سمال پټ ساتلی وي نو هغه به په دې اړه عدالت ته جواب دی وی غنینا. عدالت د دې جری په جواب کې د وکیل خواجه حارث نه دا تپوس هم کو نو بیا د سنگ ممکن ده چې وزیر اعظم بیا نواز شریف لندن د زی دغه کورونو کې پاتې کیږي او دا تپوس نه کوي چې دا د چا کور دی چې دی ورته ورزي. عدالت ویل کوچا د ګډ تفتیشي ټیم یا جی آی ټی پر راپور اعتراض وی نو دا د غلط ثابتولو لپاره د ثبوت راوړاندې کی. عدالت زیاته کړه موږ د ډومبه روز نه په دې انتظار یو چې پاناما رسوایه په کیس کې خودل شوی مال د چا په پیسو غستل شوی دی خو لا تر اوسه دې پتهونه لګیدا چې نواز خاندان سره دغه پیسې د کومه راغلي چې دوی پیدا کورونه کارخانه واغسته. د نواز کورنۍ وکیل د جی آی ټی لخوا ترلاسه شوی کاغذي ثبوتونو په اړه هم نیوکه وکړه او وی ویل چې د خارج نه راوړل شوی ثبوتونه په کار ده چې د خارجي هیواد لخوا راستول شوی غنی دا قانوني حیثیت پنه لري. عدالت وایي دغه ثبوتونه به ګوري چې دا د پاکستان قانون شهادت سره سمي خوري او کنه. د پاکستانی وزیر اعظم وکیل جی آی ټی پر راپور کې د ښاغلي نواز شریف خلاف د غبن دروغ ویلو او د پیسې یو خوا بل خوا کولو 15 نور کیسونه پرانستلو خواست هم رد کړي. د راپور جوړولو والا په خیال دا به وزیر اعظم باندې مالی غلا غلطي ثابته کړي، خو د وکیل وای جی آی ټی دا اختیار نه لري او دا یې د خپل حد نه تجاوز کړي. د سپریم کورټ بنچ د وکیل دا خبر رد کړي او وای عدالت اختیار لري چې تیر هر کیس ته بیا کتنه وکړي کوم چې رواني قضیه سره سمون خوري، او د تیرو وختونو نور عدالتونو لخوا فیصله شوی قضیه هم اوسنی کې سره تعلق لري شي. د عدالت نه بهر د پاکستان تحریک انصاف وکیل خاغلی نعیم بخاری ویل د د پارټي د عدالت احترام لري او د دې فیصله تایید وکوي. د پاکستان تحریک انصاف د نوراندې غختل چې خاغلی نواز شریف ته په ځان روانو پلټنو ترمنځ د وزیر اعظم سوکې پریګ دی، خو اوس یې دغه دریز بدل کړي او وایي دوی به د عدالت د فیصله پوری ګوري. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ویان خاغلی فواد چودھری د نواز شریف لخوا خپل دفاع لپاره ټاکل شوی وکیلانو باندې هم نیوکه کړي چې د مایکروسافت فونت کالیبری یا کالیبری ټکو کې د خط لیکلو په اړه ولې چپتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لور میرمن مریم نواز د جی آی ټی راپور وړاندې کېدو تود وخت کې په ټویټر خپل یو پیغام کې یو خط اولستر وړاندې کړو، په کوم کې چې میرمن مریم داوه کوي چې هغه د پاناما رسوایۍ په کاغذونو کې د یادو کپنو برخه ده خو مالک یې نه ده. دغه خط باندې باقاعده دستخطونه او مهرونه هم دي چې پکې لیکلي شوی میرمن نواز د یادو کپنو ټرستی ده نه چې مالکه. او میرمن مریم نواز دغه خط ځان سره عدالت ته په 15 جولای خپل پیښې کې هم راوړیو. د خط په اخر کې د میرمن مریم نواز دستخط ته کوم چې هغه کال 2008 فروری میاش په 2 منیټه کړي، خو مریم نواز ته مسله دا وخت جوړه شو چې کله دا معلومه شو چې د دې لخوا لیکل شوی خط د مایکروسافت کالیبری فونټس یا ټکو کې لیکل شوی او دغه فونټس مایکروسافت ادارې 1 جنوري 2009 نه پس جاری کړو او دستخط په وخت دغه ټکو وجود نه درلود. پلټنه کوونکی وایي د وزیر اعظم نواز شریف لور میرمن مریم نواز عدالت ته په دې اړه دروغ ویلي.
د خیبر پختونخوا حکومت د کرک او هنګو لپاره د ګیس چې کومه سپلای وه د هغې کوم پروژې وې په هغې کې د کرک لپاره د ګیس ته سپلای 1.5 میلیونه روپۍ بیرته راغوښتي دي، اخیستي دي دغه شرکت نه، د کوم شرکت په ذمه چې دغه پروجیکټ اچول شوی و. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاید خټک.
د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون خپل راپور کې وایي چې د خیبر پختونخوا کرک ضلع خلکو ته ګیس سپلای لپاره 1.5 میلیون روپو منظوري ځنډول شوي. سوی ناردرن ګیس پایپ لاین دغه رقم د خیبر پختونخوا خزانې وزارت ته واپس کړي چې حکومت وایي د صوبې نورو کارونو باندې به مصرفولی شي. اکسپریس ټریبیون وایي د جولای لومړۍ اونۍ کې د وزیر اعلی دفتر نه خزانې وزارت ته یو خط لیږل شوی و چې دغه رقم دې واپس کړي شي. کال 2014 د نومبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا حکومت د تیلو او قدرتي وسایلو وفاقي وزارت ترمنځ یو تړون کړی و چې لمخه به د کرک او هنګو خلکو ته د ګیس سپلای ورکول شي. دا ټاکل شوی و چې لومړی مرحله کې به د تیلو او ګیس ذخیرو سره نږدې 15 کیلومتره کې دننه ګیس سپلای ورکړی کیږي. دویمه مرحله کې به هغه کورونو ته چې د مرکزی ګیس پایپ لاین سره نږدې دي او بیا دریمه او حتمی مرحله کې به ټوله ضلع ته ګیس سپلای ورکول شي. اخبار وایي د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړي چې دغه پروژې لپاره په کار رقم به د کرک او هنګو د تیلو او ګیس 10% د مالیې نه قرض اخیستلی شي. اخبار لیکي د دې ټولې معاملې نه خبر یو چارواکي ورته د نوم نصر ګندولو په شرط ویلي دغه قرض اخیستل شوی رقم به هنګو او کرک ته واپس ورکړی کیږي چې وفاقي حکومت دغه پروژې لپاره پیسې منظوري کړي. سوی ناردرن د کرک لپاره 1.5 میلیون روپۍ او هنګو لپاره 1.6 میلیون روپو غوښتنه کړې وه. تړون تر مخه خیبر پختونخوا حکومت دغه رقم د کرک او هنګو د مالیې نه ورکړې. چارواکي ویلي د کرک لپاره 1.5 میلیون روپۍ واپس کړې شوې او د هنګو 1.4 میلیون روپۍ په پروژو لګول شوی. دغه چارواکي ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د هنګو په پروژه کار روان دی، خو د کرک پروژه ځنډول شوی ځکه چې د ضلع د پرمختیا مشاورتي کونسل مشر ګل صاحب خان دغه پیسې د ضلع نورو پروژو باندې لګول غواړي. چارواکي ویلي د ګل صاحب خان په اعتراض وزیر اعلی خزانه وزارت ته امر کړی چې دغه 1.2 میلیون روپۍ دې واپس کړی شي. ایکسپریس ټریبیون وایي دغه چارواکي ویلي د ګیس نور کولو په معاملہ کرک کې خلکو کې کار را پاریدلې. د ویلي دې مسلې سره به کرک کې حکومت نه ناراضګي نور هم سیوا شي. اخبار وایي د ضلع د پرمختیا مشاورتي کونسل مشر نه دې لړکې د جواب اغستلو هڅه شوې خو ورته وخت نه دی ورکړی.
ګران قدر مردونکو، اوس هم د افغانستان د دفاعي چارو وزارت ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ همکار نوشروان خلندر کړی ده. په دغه مرکه کې ترې د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د خیبر فور یا د خیبر څلورم عملیات په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. نو راځي چې په دغه باندې نور تفصیل هم په دغه مرکه کې وو.
تاسو وګورئ، اول خدا خبره ز کاملا ردوم چې د افغانستان خوانه دایزي پاکستان ته داعش ډلې ټولې د پاکستان څخه او نورې روسي ډلې د پاکستان څخه افغانستان ته راځي. او کله چې څوک راشي تاسو وګورئ چې منګه د داعش د ډلې مشر حافظ سعید او عبدالحسیب او سورز مخکې ابو سعید په افغانستان کې ووژل. د توریستانو مرکزونه د پاکستان په لوی ښارونو کې دي، ټول نړۍ ته معلوم دي، ټول جهان ته معلوم دي. دوی کولای شي چې هغه اهداف چې د پاکستان په عمق کې دي، په ښارونو کې دي، لوی خارونو کې دي، دوی ته معلومي هغه له منځه ویسي. د خط په شاوخوا په دې عملیاتو باندې کومه نتیجه لاسته نه راځي او زمون څخه دا عملیات هم هنګ کړي نه دي او ګډ عملیات هم دا نه دي چې موږ دې خواته شروع کړي وي او دوی هغه خواته.
جنرال صاحب، پوښتنه یو دا کوم چې وړاندې اشرف غنی صاحب هم ویلو تاسو دفاع وزارت له خوا هم دا وضاحت راغلو چې د امریکایي سینیټرانو په خوله ورته پاکستان خواهش ظاهر کړي دي چې دوان خو ته فوزی عملیات کول غواړي او افغانستان ور سره په دې باندې رضا شوی هم دی. نو د دغه لپاره سر نیټه سلارې چاره تر اوسه پورې تاسو یو بل سره تماس کیه رابطه مو شوی دی کنه؟
ګوره، دا فیصله د سیوا پاکستان چې کله کومه وعده کوي یا ژمنه کوي هغه باندې بیا عمل نه کوي. دا فیصله دا سیوا چې کوم کشتی یا استخباراتي راپورونه چې موږ لرو د هغه په اساس باندې به اهداف د پاکستان سره شریکو. پاکستان د خپل خاوره کې اهداف له منځه وړي د امریکا او د چین د نظارت لاندې. کله دوی سره کوم هدف وي موږ سره د شریکي، موږ به د چین او د امریکا د نظارت لاندې هغه هدف له منځه وړو. خو پاکستان دې ژمنې ته ونه درېدلو. تاسو وګورئ چې دا عملیات د خط خواته بدون د دینه چې موږ سره توافق وکړي دا عملیات پیل کړل. خو پاکستان ټول وخت چې کله وعده کوي په هغه باندې خفا نه کوي، ژمنې باندې ټینګ نه ودرېږي. بیا په دې لپاره چې جهانیان وبولي په خپل باندې عملیات پیلوي.
جنرال صاحب، دا کوم کمانډرانو چې تاسو د وژنې داوا کوي نو دا ټول د پاکستان دی او کنه دی کې داسې عربان یا د نور ملکونو خلک هم د داعش ډلې کې شته؟
ګوره، د داعش ډلې کې اکثر چې دی په هر لاسو نفرو کې شپږو نفره بهرنیان دي، خو اکثر د پاکستان لخوا نه د خط ناغي خوا ته راځي او اکثر د ورغزیو خلک دي چې د دوی سره ملګری کیږي. او تاسو وګورئ د شنوارو په ولسوالیو کې چې ټول راغلي دي د پاکستان د خوا نه د خوا ته راځي. داعش په افغانستان کې نشته دی، ټول د پاکستان نه راځي. دلته خو موږ داعش وځپلو او مشران مو ورته وځل، موږ اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې مرکزونه.
او دا چې کوم درې مشران ول تاسو وجلی دا درې وانه پاکستانیان دي کنه د کې بهرنیان سوچته؟
تاسو وګورئ، دا ابو سعید په خپل باندې عربو چې وځل شوی دی او په خپل باندې چې دی په دې کې پاکستانیان هم شته دي. افغانان موږ د دې نه نمبر کړی وو چې په دې کې افغانان نشته دي. افغانان هم پکې دي خو ډیری چې دي پاکستان دي او ځینې عربان دي او ځینې د نورو هیوادونو هم پکې شته دي.
دا بهرنی چې تاسو شپږو ملکونو چې بهرنی پکې پلس کې شپږو بهرنی، نو دا بهرنی څه خاص ملکونو تاسو ته اندازه شي چې کم کم ملکونو خلک دي؟
په دې کې ماته څه ویل چې ډیری د پاکستان دي، پکې عربان دي، د هغه نه وروسته د نورو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان، د هندوستان، د دې هیوادونو هم پکې شته دي، د چچنیان هم پکې شته دي، یعنی نور هیوادونه دغه چې ما نومونه درته واخیسته د دوی پکې ډیر دي.
سمره ډیره مننه کوم،
خدای مو لاله.
ګرانو قدرمن اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونو ته غوږ یی. دا غږ د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جانان مصازی سیبو او مرکه تاسو ووري. دا اوس راځو هم بل راپور پلوتا د ناتو اسکر ویاند د دې خبرې پخله کړې دی چې ازبک جنگ سالار او د افغانستان نائب صدر عبدالرشید دوستم جاستا په شمالي خار مزار شریف کې د کیناستو څخه د کیناستو اجازه نه ده ورکړی شوې. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ ناټو پخلی کړی چې د افغانستان مرستیال صدر عبدالرشید دوستم د شپې هیواد ته د واپس راتګ هڅه کړې، خو د نوموړي شخصي جهاز ته د مزار شریف په هوایي ډګر د ناست اجازه نه ده ورکړې شوې. درې شپېته کلن دوستم څوک چې یو پخوانی جنگ سالار دی او د نوموړي د ملیشې ځینې محافظینو باندې په یو زیات عمر سیاسي مخالفه احمد اساچی باندې د تشدد او جنسي زیاتۍ پر سر د میاشتو راهیسې پلټنې روانې دي. لومړی مرستیال صدر نږدې دوه میاشتې وړاندې د علاج په خاطر ترکیې ته تللی و.
General Dostum
the NATO Resolute Support Mission yo bayan bill salvin voice of america to wili chi da general dostum jahaz ta po mazar sharif ki da nast ijaza na da workle shwe
while we were asked to
hagal salvin jata kade chi warta da lumbri mrastial sadar jahaz ta da nast da ijaza ta gastalo telephone ragale kho numori da telephone kaun ki num wan gasto aw we wail chi dwi da dasi kawlo sa khain kar uklo zaka chi po shumal ki khpal commander dwi to wili chi da kar da resolute support mission an da numori yad girana kade chi da nadiwal mission role افغان امنیتی ځواکونو ته تربیه، سلا او مرستې ورکول دي، او دا چې د افغانستان داخلي چارو کې مداخلت د دې کار نه دی. د ځای میډیا د راپورونو تر مخه د هوا بازې مامورینو د هغلي دوستم الوتکې ته د کابل په هوایي ډګر د ناست هدایت کړو، خو د دغه پرځای د نوموړي جهاز ترکمنستان ته واپس شوی دی. اخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر په یو بیان کې دا راپورونه ناسم بللي شوي چې ګن جنرال دوستم تیر شپه له ترکیې بیرته راګرځیدلې او بهرني ځواکونو یې الوتکې ته د بلخ په هوایي ګر د کوزیدو اجازه نه د ورکړي. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال لا هم د ترکیې په انکرا خار کې دی او تر راتلونکو څو ورځو یې وطن ته د ستنېدو پریکړه نه ده کړې. د جنرال دوستم د دفتر په دغه بیان کې ویل شوی دی چې جنرال دوستم په افغانستان کې د دریو ګوندونو د نوې ائتلاف د اعلان په غونډه کې ګډون وکړي، خو په دغه بیان کې د غونډې د نیټې په حق لا څه نه دی ویل شوی. داسې راپورټونه هم وو چې د افغانستان د ملي اسلامي ځواکونو د سانګې د ماسپخین را په دیخوا په مزار شریف خار کې د جنرال دوستم د هرکلی لپاره چمتووالی نیولې. افغان حکومت وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې څه نتیجې هم روزي نو میډیا سره به شریکوي. د دې علاوه د دې میاشتې په پیل کې د افغانستان د عدلي چارواکو اعلان کړو چې د دوستم او د نوموړي د سړو پر ضد تورونو پلټنې مکمل شوي او د نورو ګامونو لپاره عدالت ته لیږل شوي دي. د هیواد دننه او د امریکا په مشرۍ کې د افغانستان نړیوال مرستو کوونکو لخوا صدر اشرف غني د فشار سره مخ دی چې د نوموړي مرستیال صدر پر ضد لګیدلې تورونو طاقتنه وکړي او د هغې رستو پر ضد یې ګامونه واخلي. تیر کال اساچی څوک چې یو پخوانی ایالتي ګورنر دی د ټي وي په یو مرکه کې ویلي چې د دوستم د ملیشې سړو دی نیولې و، تشدد یې پرې کړی و او جنسي زیاتی یې ورسره کړی و. نوموړي ویلي چې دوستم د دغه نیولو او تشدد امر کړی و. څارونکي وایي چې د ګل دروازې دغه پیښې سره کیدی شي د صدر غني او مرستیال صدر دوستم ترمنځ تاوتریخوالي ته وده میلو شي. پخوانی جنگ سالار چې د افغانستان په شمالي سیمو کې ډېر پلاویان لري د هغه پر ضد لګیدلي تورونه ردوي او وایي چې دا هر څه د هغه سیاسي هلو ځلو ته د زیان په خاطر کیږي.
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومن زنو سپو شپک سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ ورسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بي شيرين پروگرام هم کته شي.
وی او ای دیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای دیوا واوري په ټي وی یې وګورئ
او په ویب پاڼه ولولئ.
امریکا تل سیرانیانو او ځینې ډلو باندې نوي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران بیلسټیک میزایل پروګرام او د وسلې د لوزنامې مرسته کوي. تقریبا نور تفصیل وایسه په امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
امریکا د سه شنبه په ورځ د ایران هغه اتلس ډلو او خلکو باندې بندیز لګولی چې د ایران د بلاستیک میزایل پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیز د اعلان په وخت ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه په اړه اندېښمن دي چې د سیمې ثبات او امنیت کمزوري کوي. بلیک لسټ یا بند کړل شوو خلکو یا اهدافو په امریکا کې که هر ډول اساسې درلودې هم به ورباندې بندیز لګول کیږي او امریکایان به نسی کوای چې ورسره کاروبار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ډلې د ایران انقلابی عسکرو سره وتړلې او وایي چې دغه ډلې د بیلاستیک میزایل په تحقیق د پراختیا جوړولو او د میزایل د الوتکې د ازموینو کې برخه درلوده. د دې ترڅنګ د امریکې د خزانې محکمې و ادارې او 15 تنه د ایراني فوزیانو لپاره د وسلو د اخیستو د ملاتړ ویلي. د امریکا لخوا د بندیز اعلان کولو وروسته امریکا و تهران ته یو وار بیا د درې امریکایانو د خوشی کولو ویلي او د روبرټ لیونسن چې له څو وخت راهیسې په ایران کې بېدرکه دی د هغه خوشی کولو لپاره د ژمنې یادونه هم ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شپږ میاشتې پخوانۍ انتظامیه د ایران پالیسۍ ته کتنه ترسره کوي. په عین وخت کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران په سیمه کې د ناوړه فعالیتونو په ضد وي. امریکا ویلي چې د ایراني فوج په سیمه کې د یاغیانو سره ملاتړ کول او په منځني ختیځ کې ناوړه فعالیتونه د دوی په سیمه کې د نړیوال امنیت او سوله کې مثبت برخه کموي کوم چې د کال 2015 د اټمي تړون برخه وه. د واشنگټن د بندیز اعلان د هغه وروسته مخه ته راغلی چې ایراني پارلیمان د هوا د میزایل د پروګرام او د انقلابي عسکرو د بهرنیو عملیاتو او د قدس واکونو لپاره په بودیجه کې د 500 میلیون ډالرو فنډس ورکولو لپاره رایه ورکړه چې په منځني ختیځ کې د واشنگټن د پالیسي مبارزه وکړي. د دوشنبه یا ګل په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته هم دا خبر ورکړی د دې اړتیا ځکه ولې چې ایران د نړیوال معاهدې ته به بیرته کتنه کیږي. د امریکا مطبوعاتي سازمان دا عکس ورکوي چې صدر ډونالډ ټرمپ د دې فیصلې سره ځکه اتفاق کوي ولې چې د صدارت لپاره د کمپاین په وخت صدر ټرمپ ویلي وو چې د ایران سره اټمي تړون ملاتړ د پخوانی صدر براک اوباما تر ټولو بده فیصله وه.
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپږ سوا یویش
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ وروستي حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کتې شي.
وی وی ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی وی ډیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
خدمردونکو د ډیوا رادیو سره نه د ستخ خبرونه له هم دوام لري او دغه نیم ستخ خبرې خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیدي چې تازه مو زمونږ همکاران وکیل خان او کلسوم کاکړ بس تاسو د بی بی شیرینا چې کوم د ستخ خبرونه د غی قربانی د غی سره ضرور دغه پروګرام کې برخه واخلي او دغه خبرونه کې برخدار شي. موسیقي مو اوري، ګوښه مو اوري، خبرې ترې هم مو اوري چې کوم موضوع د پاغي باندې دغینا وختنی هم کوي او د دې سره په ملمنه هم په دغه موضوع باندې راځینو خامخا دغه ملمنو سره هم پوښتنه وکي. زه به تاسو نه واخلم اجازه او پوره 2 ساعته پس په واري بیا تاسو په وړاندې تازه خبرونو سره راځم. دا لافمان